د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. یو تخنیکی مشکل پیدا شوی دی، په هر صورت زموږ معذرت ومنئ. د نورس نوري نه کې پیرزوینی ومنئ. نن د سیشن به ورځ د 1400 هجری لمریز کال سرطان دوهمه ده چې د 2009 میلادي کال د جون له 28 نیټې سره برابر ده. په سر کې د مهمو خبرونو او مطالبو سرلیکونه. په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوړ رتبه چارواکي وایي چې د امریکا او د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان به په څو راتلونکو ورځو کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له هوایي ځواک څخه د استفادې د نویو سختو مقرراتو د تطبیق امر ورکړي. جنرال مکرسل ویلي چې د نوي اغېزمن اقدامات له تاوتریخوالي څخه د افغانانو په ساتلو څرخینې وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې په شمېر. جنرال مکرسل د فاریاب ولایت په سفر کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې په نوې ستراتیژۍ رڼا واچوله. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په کابل کې د امریکا له سفیر سره تر لیدو وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل چې د انتخاباتو د قانون له مخې کولی شي په ناامنو سیمو کې انتخابات وځنډوي یا تعلیق کړي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې د انتخاباتو لپاره یې ټول تخنیکي او لوجستیکي مواد برابر کړي دي. یو شمېر ټولنیزو او مدني ټولنو او ارګانونو پرون په یوې غونډه کې د جمهور رئیس کرزي له کاندیداتورۍ څخه ملاتړ اعلان کړ. نړیوال بانک پرون د افغانستان لپاره خپل نوې موقت ستراتیژي اعلان کړې. دې ستراتیژي له مخې به نړیوال بانک په راتلونکو دریو کلونو کې له افغانستان سره 600 میلیونه ډالر مرسته کوي. د ننګرهار د شهید حمیم له دارالعلوم څخه څه باندې اتیا تنه طالبان او د قرآن کریم حافظان فارغ شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سواد طالبانو مشر ملا فضل الله ټپي شوی او امنیتي ځواکونو په یوې سیمه کې محاصره کړې او ډېر ژر به ونیول شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ایران کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د مظاهره کوونکو په وړاندې د ایراني چارواکو له خشونته ډکه اعمالو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د ایران د پاسداران انقلاب د ځواک له خبرداري سره سره پرون تهران یو ځل بیا د اعتراضي مظاهرو شاهد و. دغه راز وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل به په څو راتلونکو ورځو کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له هوایي ځواک څخه د استفادې د نویو سختو مقرراتو د تطبیق امر ورکړي. د امریکا د پوځ ویاند ګریګ اسمیت پرون وویل د مکریستل د نویو مقرراتو له مخې د امریکا او ناتو ځواکونه یوازې په هغه صورت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد چې د خلکو په کورونو کې پټ شوي وي د عملیاتو اجازه لري چې د دوی ژوند په خطر کې وي او کله یوې کلا یا ودانۍ پر دوی ډزې کېږي او دوی کولی شي چې په مسؤول ډول له سیمې ووزي او ورته کوم خطر متوجه نه وي نو باید دا کار وکړي. سمیت وویل دا ځکه چې موږ پوهیږو چې په دې کورونو کې اکثرا طالبان ملکي خلک یرغمل کوي. جنرال ستنلی مکریستل په وروستیو ورځو کې د مرکو په ترڅ کې ویلي چې د جګړو په جریان کې به په ډیرو مواردو کې له هوایي بمباریو څخه کار نه اخیستل کیږي، مګر په خاصو شرایطو کې هغه هم یوازې په هغه صورت کې چې پر امریکایي او نورو ائتلافي ځواکونو یرغل شوی وي او دوی په بد حالت کې وي. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریستل د غراس پرون فاریاب ته لاړ. هلته د فاریاب له والي سره ولیدل او وروسته یې له خبریالانو سره د امنیت د ټینګېدو د وسلوالو یاغیانو ضد مبارزې او مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. هغه وویل چې د ایساف له ځواکونو سره کومکي قواوې هڅه کوي چې په ناامنو سیمو کې عام خلک له وسلوالو یاغیانو څخه جلا کړي او وروسته د مخالفینو پر ضد سخت عملیات وکړي. د ناتو د ځواکونو عمومي قومندان د فاریاب له والي او د سیمې د پولیسو له قومندان سره هم خبرې وکړې. د دوی د خبرو تمرکز پر امنیتي او انکشافي مسایلو په دې اړه نور تفصیل له فرحې واد څخه.
افغانستان کې د ایساف د ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریستل پرون د فاریاب په ولایت کې خبریالانو ته وویل د ایساف ځواکونو د یاغیانو ضد عملیاتو کې تل له سیاسي مشرانو سره مشوره کړې ده او د افغان قواو سره په هماهنګي خپل عملیات مخته بیولې دي. په دې اړه جنرال مکریستل وایي
زموږ نوی ستراتیژي دا ده چې په هغه ځای کې به خپل پوځي عملیات سخت کړو چې د دښمنانو نفوس پکې زیات دی. موږ د هغوی د مشرتابه په تعقیب کې یو او موږ غواړو چې د امنیت په ټینګولو کې یوه سالمه اداره رامنځته شي. موږ غواړو چې اقتصادي مسایلو ته هم پاملرنه وکړو څو د دې سیمې د خلکو امنیت او اقتصاد پیاوړی شي.
د ایساف عمومي قومندان زیاته کړه چې په نوې ستراتیژي کې به هڅه وسي چې په ناامنو سیمو کې خلک د مخالفینو له ډلو څخه بیل کړي او پوځي عملیات په منظمه توګه مخته بوځي. دی وایي ائتلافي ځواکونو له سیاسي مشرانو سره په مشوره د افغان امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي په ټول افغانستان کې د دښمن ضد فعالیتونه به دوام ولري او دا یو جدي تصمیم دی. اما دغه د دښمن ضد هڅې او فعالیتونه به د هغوی د لومړیتوبونو په مطابق ارزیابي کړو چې په کومه سیمه کې باید تمرکز وسي. په همدې ترڅ کې د فاریاب والی عبدالحق شفق چې د ایساف له عمومي قومندان سره یې غونډه درلوده وویل چې د دوی د خبرو اصلي تمرکز په دغه ولایت کې د امنیت د خرابوالي او د دې ځای د خلکو د توقعاتو پر مسایلو و.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په کابل کې د امریکا له سفیر سره تر لیدو وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل چې د انتخاباتو د قانون له مخې دوی کولی شي په ناامنو سیمو کې انتخابات وځنډوي یا تعلیق کړي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره په یوې ګډه خبري غونډه کې د انتخاباتو د امنیت په اړه خبري وکړي. نور حال د کابل زموږ د همکار پر راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د انتخاباتو د قانون له مخې دوی د حق لري چې د انتخاباتو په ورځ په ناامن سیمو کې انتخابات وځنډوي او یا هم د تعلیق حالت ته راولي. دا څرګندونه په داسې حال کې شوې چې د انتخاباتو د امنیت په اړه په هیواد کې دننه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. عزیز الله لودین چې د دوشنبه په ورځ د دغه کمیسیون په انګړ کې د امریکا له سفیر سره په ګډه یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، په داسې حال کې چې په دې اړه زیات جزئیات وړاندې نه کړل، خو ویل د انتخاباتو د قانون 55مه ماده وایي چې کچېرې په یوه سیمه کې امنیت سم نه وي او پوه شوئ چې د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې ځي، نو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا واک لري چې په همدغه سیمه کې انتخابات وځنډوي او یا هم د تعلیق حالت ته راولي. ښاغلی لودین دا هم په ډاګه نه کړه چې په یوه او یا څو سیمو کې د انتخاباتو ځنډول او یا هم د تعلیق حالت ته راوړل به د انتخاباتو په نتایجو هم کومه اغیزه ولري او که څرنګه، خو د یوې پوښتنې په ځواب کې هم دومره ول چې هغه وخت به بیا کته شي. له بل لوري په کابل کې د امریکا سفیر کارل اکن بیری بیا وویل چې په افغانستان کې مشت بهرني ځواکونه هڅه کوي چې له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. دی وایي هو، د امریکا متحده ایالات او د ناټو ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ کې په ټول احتیاط سره امنیتي وضعیت ساري او هڅه کوي چې د انتخاباتو په ورځ افغان ځواکونو ته د مرستې د رسولو لپاره ښه پروګرامونه جوړ کړو، سو په دې توګه د هیواد په اکثر سیمو کې امنیت ټینګ شي. د انتخاباتو د امنیت په اړه د سرګندونې په داسې حال کې شوې چې همدا اوس د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ په زور او شور سره پر مخ روانې دي چې د زمري د میاشتې تر شپږشتمې نیټې پورې به دوام وکړي، خو خلک د امنیت په اړه اندېښمن بریښي او وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې امنیتي حالات په دې ډول دي چې رایچونه به پکې ناممکنه وي. په عین حال کې کتونکي هم روانو امنیتي پیښو ته په اشاره دا سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو لپاره باید جدي امنیتي تدابیر ونیول شي، کنه نو خلک به په پراخه کچه په انتخاباتو کې د ګډون کولو جرأت ونه کړي.
روانه سه شنبه مو د ولسمشری 15 کاندیدان هر یو ملا عبدالسلام راکټی، عبدالجبار ثابت، ډاکټر حبیب منګل، محمد حکیم تورسن او الحاج عبدالغفور زوري میلمانی دي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ را ووهی او په مستقیم ډول له دغو کاندیدانو پوښتنی وکړي. وخت په یاد لرئ، راتلونکي سه شنبه د چنګاش یا سرطان دویمه نیټه د ماپښین له دریو د مازیګر تر 15 بجو کوي.
د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه نن د مازیګر له 3 بجو څخه پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي. په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مو واوریدل، د افغانستان د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو 15 کاندیدان برخه لري. دوی د خپل تګلارو او د خپل پروګرامونو په اړه نه چې یو تاسو هم کولای شئ له دوی نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره ټول تخنیکي او لوجستیکي مواد برابر کړي او د هیواد څلور دیرش ولایتونو انتخاباتي مرکزونو ته به ورسوي. د کمیسیون مسؤلینو پرون د ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوازمو کې میزونه، څوکۍ، خیمې، صندوقونه د رایو ورکولو پاڼې، رنگونه او داسې نور وسایل شامل دي. تفصیل کابل زموږ د همکار راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د یک شنبه په ورځ د ازادي راډیو ته وویل چې دوی د انتخاباتو لپاره ټول تخنیکی مواد او وسایل برابر کړی دي او د هیواد د سلور دیرش ولایتونو وزره انتخاباتي مرکزونو ته به ورسوي. د وویل
ټول مواد د مرکزی دفتر ته نمړی انتقالیږي، بعد یې اتزمونو ته زی، د اتزمونو څخه بیا ولایتو ته زی او د ولایتو څخه ولسوالۍ ته، ولسوالۍ څخه بلاخره مرکزونو ته چې البته هغه درې مرکزونه دي او د مرکزونو څخه محلونو ته ځي. نو دغه پروسه په ډېر ښه توګه تنظیم شوې ده. اوس اکثره مواد را روان دي چې دا بهیر هم د اوس پر مخ روان دي.
ښاغلی نور وویل ټاکل شوي وزر مرکزونه په ولایتونو، ولسوالۍ او کلیو کې د رای ورکولو پس کم 1500 محلونو ویشل شوي دي چې هر یو ته به د ضرورت وړ تخنیکی مواد او وسایل هم د هوا او هم د ځمکې لارې ورسیږي. د وویل په دې موادو او وسایلو کې پلاستیکی میزونه، څوکۍ، خیمې، تبلیغاتي پاڼې، 15 نوي زر صندوقونه او د رای ورکولو سباندې 1.5 میلیونه کارتونه شامل دي چې ټول په بهرنیو ملکونو کې د دوی د غوښتنې او فرمایش سره سم تهیه شوي دي. ډېره برخه یې کابل ته رسېدلې او د کورنیو او بهرنیو ځواکونو په مرسته به یې د هیواد هرې سیمې ته ورسوي. د دا هم وویل ځینو سیمو ته یې رسول پیل شوي هم دي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 1,000 او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته څه باندې 3,000 کاندیدان په مبارزه بوخت دي او پریکړه شوې ده چې په دې هیواد کې انتخابات د روان کال د اسد د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په لړ کې دا ځلې شهنواز تڼۍ د ازادۍ راډیو میلمه دی. له نوموړي سره د دې ځانګړې مرکې اورېدل د سه شنبې په ورځ له غرمې مخکې په 10:20 او له ماسپښین وروسته په 2:20 مه هېروئ.
یو شمیر ټولنیزو او مدني ټولنو او ارګانونو پرون په کابل کې په یوې غونډه کې د جمهور رئیس کرزي له کاندیداتورۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړل. کابل په دریمه کارته کې د جمهور رئیس کرزي د کمپاین مسؤول وویل چې د ښاغلي کرزي د جمهوري ریاست په موده کې ټولنیز او مدني ارګانونه رامنځته شول او په فعالیت پیل وکړ. په عین حال کې د ښځو د ټولنو مسؤلینو څرګنده کړه چې د جمهور رئیس کرزي په کاري دوره کې ښځې وتوانېدې چې په نسبي ډول خپل حقوق ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
د لزګونو مدني او ټولنیزو ارګانونو غړو د یوې غونډې په ترڅ کې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د حامد کرزي له کاندیداتورۍ څخه ملاتړ اعلان کړ. د کابل ښار په دریمه کارته کې د جمهور رئیس کرزي د کمپاین د دارالانشا مسؤول امر صمد د دوشنبې په ورځ وویل د ښاغلي کرزي په تیره کاري دوره کې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې ډیر بدلونونه راغلي او په هره برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی. د څرګنده کړه چې د جمهوری ریاست د روان کال په انتخاباتو کې د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې به ډیر شمیر خلک له ښاغلي کرزي څخه ملاتړ وکړي.
جناب کرزی شخصیت ملی است و تونسته نه تنها اقوام مختلف افغانستان بلکه
شغل کرزی ملی شخصیت دی. هغه توانیدل چې ټول اقوام او دغه راز بیلابیل سیاسي ګوندونه او سازمانونه چې مختلف اهداف لري د دولت په چوکاټ کې سره راټول کړي. د سیاست او ډیپلوماسي په برخه کې ډیر فعال او غوره کس دی.
د کابل ښار په دریمه کارته کې له جمهور رئیس کرزي څخه ملاتړ کوونکو د دولت له مخالفینو نه هم غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په مده کې تخریبي فعالیتونه ونه کړي تر څو خلک وکولای شي په آرامه فضا کې د خپلې خوښې کاندیدانو ته رایه ورکړي. په دې غونډه کې د ښځو په استازیتوب ډاکټر مونسي شیرزاد وویل چې ښځو اوس څنګه خپل حقوق ترلاسه کړي او د جمهور رئیس کرزي سمه او عادلانه پالیسي و چې ښځې اوس کولای شي د انتخاباتو په اړه خپل نظر څرګند کړي. په کابل او ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو کمپاینونه په درس سره روان دي او هر کاندید هڅه کوي چې د خلکو پام ځانته راواړوي. په عین حال کې یو شمېر کسان له امنیتي پلوه د انتخاباتو ترسره کېدو ته اندېښمن دي او وایي چې ښایي د انتخاباتو په مهال تاوتریخوالی زیات شي. د دې ترڅنګ د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي څرګندوي چې د ځینو کاندیدانو له اضافي پوسټرونو څخه پوزې تراغلي او په ځینو نامناسبو ځایونو کې د دغو پوسټرونو او تصویرونو سریښول دوی ته مزاحمت جوړ کړی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
نړیوال بانک د افغانستان لپاره خپل نوی موقت استراتیژي اعلان کړ. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس خبر اعلان وویل چې د دغه استراتیژي له مخې نړیوال بانک په راتلونکو دریو کلونو کې له افغانستان سره 600 میلیونه ډالر مرسته کوي. د نړیوال بانک رئیس همداراز ویلي چې تر اوسه پورې د نړیوال ټولنې له دریو نه دوه برخې مرسته د افغان دولت له بودیجې بهر لګیږي چې دې کار د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوسته. په دې اړه پام وکړئ. له کابل زموږ د همکار راپورته.
په کابل کې د نړیوال بانک چارواکي وایي نوې ستراتیژي له افغانستان سره د دغه بانک د مرستو په دوام رمنځته شوه او لمخې به 600 میلیونه ډالر د افغان دولت په ملي پروګرامونو ولګي. په کابل کې د نړیوال بانک رئیسه مریم جی شرمن وایي چې دغه مرسته بلا یوازه ده او په راتلونکو دریو کلونو کې به د افغان دولت د بودیجې لارې ولګي. نوموړي خبری کانفرنس ته په وینا کې د نړیوال بانک د نوې ستراتیژي په اړه وویل
دغه ستراتیژي د هغه مرستو دوام دی چې په تیرو څو کلونو کې نړیوال بانک له افغانستان سره خلکو ته د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې کړی دی. دا مثال په توګه روغتیا او پوهنه، دغه راز د کلیو له پراختیا سره مرسته چې اکثره غریب افغانان پکې اوسیږي. دغه راز په افغانستان کې د خصوصي سکتور پرمختګ ته زمینه برابرول.
نو موري ویل نړیوال بانک لدی عمل د افغانستان لپاره لنډمهاله ستراتیژي رامنځته کړ چې دغه هیواد تر اوسه پورې له جګړې څخه نه دی راوتی. شرمن ویل د 2002 کال رئیس نړیوال بانک له افغانستان سره کم 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې چې ټوله د افغان دولت د بودیجې لارې لګولې ده. نو موري ویل تر اوسه پورې د نړیوال ټولنې له دریو نه دوه برخې مرسته د افغان دولت له بودیجې نه بهر د مرسته کوونکو لخوا پتی ته پرک ډول تر سره کیږي چې د کار د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستي. شرمن په دې ټینګار وکړ چې د نړیوال ټولنې مرستې د نور د افغان دولت د بودیجې لاره ولګي او ویل د ظرفیتونو ټټوالی نور د دې بهانه او دلیل نشي کېدای چې پر افغان دولت د سترګې پټې شي. په افغانستان کې اکثر اقتصاد پوهان له دغه هوا سره د نړیوال بانک مرستې ګټوري بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود د نړیوال بانک د نوې ستراتیژي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دغه نوې ستراتیژي په دې اساس جوړه شوې ده چې پخوانی نیمګړتیاوې بیا تکرار نشي. راځي چې ځان ځاني پرېږدو او د پروژو په مسایلو کې افغانان هم شریک کړو. کوم فکر کړی وي پخوا به افغانان په پروژو کې شریک نه ول، په دې معنی چې نړیوال بانک به یوازې هغه پروژې تمویلولې چې دوی په نظر به شی وي او د افغان دولت د نظر له پام کې نیولو پرته به یې تاییدولې.
په افغانستان کې اکثر خلک هم د بیا رغونې د پروژو د کیفیت او د مرستو د لګولو په تګلارې انتقادونه کوي. دوی وايي په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره په میلیارډونو ډالر مرسته وشوه، خو بیا هم اساسي پراختیايي پروژو ته دومره پام ونه شو او نه یې هم د عامو خلکو پر ژوند ژور تاثیر راڅرګند شو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ننګرهار ولایت د بي سود ولسوالۍ د شهید حميم له دارالعلوم څخه اتش پېته تنه د دوهمې دورې فارغان او څوارلس تنه د قران کریم حافظان فارغ شول. په دې اړه په بي سود کې یو غونډه جوړه شوې و چې زموږ سیمه ایز خبريال هم ورغلی و.
د شهید حميم د دارالعلوم مشر مولوي اسرار الله حميم ازادي راډیو ته وویل دوی د تیر اصول سيزو څخه دغه ديني مدرسه جوړه کړي چې تر دې دمه پکې په سلګونو کسانو د قران کریم حفظ، ترجمه، حدیث او نور دینی علوم تر لاسه کړي. د دین او ټولنې د خدمت جوګه شوې دي.
حميم ساده علوم د درو حدیث د سانګې د لوی دورینه تش په تکزه د هیوس د شعبینه سوال لسکسان یو بکې خزینه قاری زبده فارغان شوی. دا زمونږ دریمه دوره ده چې د درو حدیث فارغي او تقریبا لسمه دوره ده چې د قران د حفظ فارغي.
هغه ول په نوموړي دارالعلوم کې شپږ سو دیرش تنه واړه او غټ طالبان پر زده کړو بوخت دي چې د دینی علومو ترڅنګ ورته انګلیسي او کمپیوټر هم خودل کیږي. د ننګرهار د پوهنې رئیس اقبال عزیزی ویل دوی په دغه ولایت کې د یو مرکزی دارالعلوم ترڅنګ په هر ولسوالۍ کې یو یو دینی مدرسه لري چې په زرګونو کسان پکې اوس مهال دینی زده کړې حاصلوي. عزیزی ویل د شهید حميم دارالعلوم یو مشهور او پخوانی دینی مرکز دی چې د ننګرهار پوهنې ریاست ورسره کومه ځانګړې مرسته نه ده کړې. د نورو دولتي چارواکو ترڅنګ د فارغینو غونډې ته د کونړ والي سید فضل الله وحیدی هم ورغلی و. هغه دینی عالمانو او فارغ شوو کسانو ته په خپلو خبرو کې وویل چې باید دوی د اسلام مقدس دین او د هغې اصول په سمه او اساسي توګه خلکو ته ور وپیژني، څو په دولتي ادارو او د ژوند په نورو برخو کې روانې ناخوالې له منځه شي. هغه ول دولت اوس دې ته متوجه شوی چې باید په هیواد کې د دینی مدرسو تعداد زیات کړي، څو افغانان د پردیو هیوادونو پر ځای په خپل وطن کې د دینی علومو زده کړه ترلاسه کړي او د پردیو نظریو پر ځای په خپل افغاني کلتور سمبال شي.
مخله دې چې سیمه ایزو موضوعات ته مخ کړو، یو ځل بیا د دې خبرونه د مهمو خبرونو او مطالبو سرلیکونه. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو لړ د چارواکي وایي چې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان به په تور راتلونکو ورځو کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له هوایي ځواک څخه د استفادې د نویو سختو مقرراتو د تطبیق امر ورکړي. جنرال مکریستل ویلي چې د نوي اغیزمن اقدامات له تاوتریخوالي څخه د افغانانو په ساتلو سرخینې وسلوال مخالفینو ته د مرګ ژوبلې په شمېر. جنرال مکریستل د فاریاب ولایت په سفر کې په افغانستان کې وسلوال طالبانو پر ضد جګړې پر نوې ستراتیژي رڼا واچوله. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په کابل کې د امریکا له سفیر سره تر لیدو وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل چې د انتخاباتو د قانون له مخې دوی کولی شي په ناامنو سیمو کې انتخابات وځنډوي یا تعلیق کړي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې د انتخاباتو لپاره ټول تخنیکي او لوجستیکي مواد برابر کړي دي. یو شمیر ټولنیزو او مدني ټولنو او ارګانونو پرون په یوې غونډه کې د جمهور رئیس کرزي له کاندیداتورۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. نړیوال بانک پرون د افغانستان لپاره خپل نوی موقت ستراتیژي اعلان کړې. دې ستراتیژي له مخې به نړیوال بانک په راتلونکو دریو کلونو کې له افغانستان سره 600 میلیونه ډالر مرسته کوي. د ننګرهار د شهید حمیم له دارالعلوم څخه څه باندې اتیا تنه طالبان او د قرآن کریم حافظان فارغ شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سواد طالبانو مشر ملا فضل الله ټپي شوی او امنیتي ځواکونو په یوې سیمه کې محاصره کړې او ډېر ژر به ونیول شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ایران کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د مظاهره کوونکو په وړاندې د ایراني چارواکو له خشونته ډکه اعمالو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د ایران د پاسداران انقلاب د ځواک له خبرداري سره سره پرون تهران یو ځل بیا د اعتراضي مظاهرو شاهد و. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون په ایران کې د ملکی خلکو په وړاندې د تشدد او زور د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او چارواکو یې وغوښتل چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتایجو په وړاندې له مظاهره کوونکو سره په چلند کې بشري حقونه رعایت کړي. په ایران کې د جمهوري ریاست د لاندمنو انتخاباتو پر سر د خلکو د اعتراضونو لړۍ پرون هم روانه وه. د ایران د وروستي تاوتریخوالي په اړه فرشته جلالزی یو مطلب بربر کړی.
رپورټونه وایي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ډلې په تهران کې د مظاهره کوونکو په سر کوبولو پیل کړی. ویل کېږي لشتل ژول ستنه تر اوسه په دې ترڅ کې وژل شوی دی. په عین حال کې په انتخاباتو کې ماتې خوړلی کاندید میر حسین موسوي له خلکو د اعتراضي لاریونو د جاري ساتلو غوښتنه کړې ده. رپورټونه وایي چې امنیتي ځواکو په تهران کې د 200 اعتراض کوونکو پر یو غونډه اوښکې بهونکی ګاز پاشلې او هوایي ډزې کړې دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب له خوا ورستۍ تهدید د دې څرګندونه کوي چې د ایران رژیم د اعتراض کوونکو په وړاندې د عدم تحمل سیاست پر مخ بیايي. د سپای پاسداران انقلاب ډلې پرون د وی اعلامیې په خبرولو اعتراض کوونکو ته خبر ورکړی چې د دوی په وینا تخریب او عاشوب بند کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا اعتراضونه په اصل کې د ایران په ضد دسیسه ده. دا په ایران کې د 1990 کال تر اسلامي انقلاب وروسته د رژیم په ضد د اعتراضونو تر ټولو ستر موج دی. البته په ایران کې د ناکراریو لمن په داسې حال کې په خبرېدو ده چې د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د جمعې په ورځ د خلکو د لاریونونو د پای ته رسولو او د جمهور رئیس په توګه د احمدی نژاد د منلو غوښتنه وکړه. په عین حال کې په انتخاباتو کې ماتې خوړلی کاندید میر حسین موسوي له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې د جالکاری او د دروغو په وړاندې مقاومت جاري وساتي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له ایراني مقاماتو غوښتنه کړې چې له اعتراض کوونکو سره په معامله کې بشري حقونه له پامه ونه غورځوي. د چک جمهوریت چې د اروپا د اتحادیه دوري مشري کوي هغه ادعا رد کړې چې وایي د دې هیواد په کورنیو مسلو کې مداخله کوي. فرانسې هم ورته عکس العمل څرګند کړی او د اعتراض کوونکو ځپل یو وحشیانه کار بللی. د دنمارک حکومت په دې هیواد کې د ایران سفیر ور احضار کړ څو د مظاهره کوونکو په وړاندې د رژیم له چلنده اعتراض ښکاره کړي. بریتانیا هم ویلي چې د برتانوي مامورینو کورنۍ له دې هیواده باسي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بریتانیا پر حکومت تور لګولی چې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په خاطر یې جاسوسان ورلېږلي دي. ایټالیا ویلي دا څرګندېږي چې ایران د نړۍ د اتو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخیستل رد کړي دي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر په شدید لهند مظاهره کوونکو په وړاندې د ایران د رژیم چلند غندلی دی، خو روسیه ویلي چې د ایران د نن روان وضعیت ته د دغه هیواد د کورنۍ مسلې په سترګه ګوري.
د اروپایي اتحادیه اوسنی مشرتابه د چک جمهوریت پروند اروپایي اتحادیه لغړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د ایران لوړ رتبه ډیپلوماټان د احضار کړي او په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي پر سر د ورته خپل کرکه څرګنده کړي. د چک جمهوریت ویل په پراکې د ایران سفیر احضار کړی او ورته د ایران د هغو تورونو په اړه خپل اعتراض څرګند کړی دی چې وایي یو شمېر لویدیځ هیوادونه د ایران په ناکراریو کې لاس لري. جرمني پرون د ایران سفیر ورغوښتی و څو د دغو تورونو په اړه ورته توضیحات ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون وویل چې د سواد طالبانو مشر ملا فضل الله ټپي شوی او اوس دوی ځواکونو له لوري په یوې سیمه کې محاصره دي او ډېر ژر به ونیول شي. له بل لوري د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال عطار عباس وایي د سواد تر څنګ په باجوړو او جنوبي وزیرستان کې هم د دوی عملیات روان دي. لسیمه زموږ سیمه خبریال پرې راپور لري.
په داسې حال کې چې د سواد د عملیاتو قمندان جنرال سجاد غنی څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د سواد 95% کې برخه د طالبانو نه آزاده شوې، خو دغه ځای د طالبانو مشر ملا فضل الله د سوات نه په وتلو بریالي شوی دی. د دوشنبه په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویل چې ملا فضل الله په دې جنگ کې ټپي شوی دی او اوس د پاکستان فوجونو هغه سیمه محاصره کړې ده چې نوموړی پکې پټ دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ویل شوی و کېدای شي ملا فضل الله به سوات یا وزیرستان ته تښتېدلی وي. د ملا فضل الله د نیولو او وژلو لپاره د پاکستان مرکزي حکومت 50 میلیونه روپۍ جایزه هم اعلان کړې ده. نوموړی د مولوي صوفي محمد زوم او د سوات د طالبانو تر ټولو مهم مشر ګڼل کېږي. دا چې نوموړی به د اف ام د راډیو د لارې خلکو ته پارونکي ویناوې کولې نو ځکه دغه د راډیوي ملا په نوم هم شهرت لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د ملا فضل الله په اړه وایي،
جہاں تک فضل اللہ کا تعلق ہے ہماری آخری انفارمیشن تک یہ ہے کہ وہ زخمی ہوا ہے.
تر هغه ځایه چې د ملا فضل الله خبره ده زمونږ روستي راپورونه وایي هغه په دې جنگ کې ټپي شوی دی او د هغه د استوګنې سیمه د څلورو خواو نه محاصره شوې ده او زمونږ فوجونه د هغه د ژوندي نیولو هڅه کوي. په همدې حال کې د پاکستان د اردو ویان تورن جنرال اطهر عباس د دوشنبه په مازیګر وویل چې په سوات، ملکنډ او وزیرستان کې د دوی عملیات په کامیابۍ روان دي. هغه ویل په سوات کې د فوز عملیات په وروستي پړاو کې دي. اطهر عباس زیاته کړه،
جو کل تعداد ہے ابھی تک دہشت گردوں کی جن کو ہلاک کیا گیا ہے وہ 1592 ہے.
تر اوسه په دې عملیاتو کې 1592 ترهګر وژل شوی دي. په دوی کې بهرني وسلوال هم شامل دي. دا تر اباس په وینا یوازې په 1342 کې 22 مخالف وسلوال په سوات او ملکنډ کې وژل شوی دي. نوموړي ویل دا مهال د دوی ځواکونه د سوات تر څنګ د باجوړ په چارمنګ او د جنوبي وزیرستان په واڼه او ورسیر مسیمو کې هم د وسلوالو پر ضد خپل عملیاتو ته ادامه ورکوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. فره هیواد ته به وار ورکو.
طالبان د ځینو امریکایي وسایلو څخه په استفاده د امریکایي قواو د حمله مخه بلې خواته اړوي. تر دغه عنوان لاندې د واشنگتن ورځپاڼې یو مطلب خپور کړي او لیکي چې ځینې طالب وسلوال پر خپلو جامو داسې رنګه ټوکران مشلوي چې د لمر سرو شعاعو ته انعکاس ورکوي. په دې معنا امریکایي ځواکونه فکر کوي چې دغه خلک د دوی دښمنان نه بلکې دوستان دي. په دې توګه طالبان د امریکایي قواو د هوایي حملو هدف بل لور ته اړوي. ورځپاڼه زیاتوي د دغو خاصو رنګه ټوکرانو په ایښولو سره انتحاري حمله کوونکي کولای سي امریکایي اهداف ته نږدې سي. دا ډول ټوکران او وسایل باید یوازې د امریکا د حکومت ملکیت او د دوی په انحصار کې وي. خو د انټرنټ له لارې کولای سو دغه مخصوص ډول ټوکران په $10 ترلاسه کړو. همداشان هغه شوبینه عینکې او د پوځي ارتباط وسایل چې ټررستانو تیر کال د ممبئی ښار په حمله کې ورڅخه استفاده وکړه د انټرنټ له لارې لاسته راوړل کېدای سي. واشنگتن ټایمز زیاتوي په داسې حال کې چې د نظامي یونیفورم غلا یو ډېر لرغونی چلند دی، خو کمپیوټر او انټرنټ د پوځي تجهیزاتو خرڅلاو ډېر اسانه کړی دی او دې کار په عراق او افغانستان کې د امریکایي قواو لپاره خطرونه زیات کړي دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې دغه خاص ټوکران افغانستان او پاکستان ته د امریکایي پوځ پر اکمالاتي کاروانونو د حملو پر وخت غلا سوي دي. خو دغه ټول شیان په امریکا کې په ډېر اسانۍ پلورل کېدای سي او بیا له دې څخه چې د تفتیش څخه کومه بیره ولري په اسانۍ نورو هیوادونو ته لیږل کېدای سي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا د ټررزم پر ضد د لومړۍ کرښې تر نامه لاندې د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداری په قلم یوه مقاله خپره کړې او لیکي، له ویتنام څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته اوس امریکا کولی سي د خپلو ملي ګټو په خاطر د ډیرو خساراتو په منلو سره له منطقې څخه ووځي. انګلستان هم له هندوستان څخه او فرانسه بیا له الجزایر څخه په دې توګه پر شا ولاړل او سیمه یې پرېښودله. خو لویدیځ او په حقیقت کې ټوله متمدنه نړۍ په افغانستان او پاکستان کې په دې خطر امکان نه لري چې که طالبان او القاعده زموږ په سیمه کې بریالي سي، د دوی دغه ائتلاف چې هدف یې د بې امنۍ او بې ثباتۍ راوستل دي د نړۍ ټولو لویو وچو ته سرایت وکړي.
د ازادي راډیو د دې پښتو نیم ساعت خبري مجلې وخت هم دومره وو. بل خبري مجله زما همکار امید مرزبان مخته وړي، مهرباني وکړئ.
عرض سلام و صبح بخیر. 7:30 به وقت افغانستان است. تشکر آقای نوری. در این مجله خبری ما امید مرزبان تا ساعت 8 با شما خواهم بود و در جریان این مجله خبری از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. نخست فشرده و سرخط تازه ترین ها. فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید به هدف جلوگیری از تلفات ملکی بر عملیات هوایی نیروهایش شرایط و قیودات جدی را وضع کرده است. جنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد به افغانستان و پاکستان سفر کند. مقامات برجسته افغان و چینایی در دیدار با هم روی مبارزه مشترک با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. انفجار در یک مکتب در ولایت بامیان رخ داد اما تلفات را در پی نداشت. هیئتی از کارمندان وزارت انرژی و آب افغانستان به مصر رفته است تا از تجارب مصری ها در استفاده بهتر از منابع آب بیاموزند. ساعت پس از تهدید سپاه پاسداران انقلاب ایران به سرکوب اعتراضهای پس از انتخابات، نیروهای انتظامی سرکوب اعتراض کنندگان را در تهران از سر گرفتند. یونس بیک یافکوروف رئیس جمهور جمهوری انگوشتیای روسیه پس از آنکه هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت برای تداوی به مسکو فرستاده شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه همین مجله خبری گفتگوی خاصی هم داریم با یک ورزشکار افغان که یک کار خاصی را کرده.
روز اول ده نفر خواستیم که تیاره را تیله کنیم، به شمول خودم تیاره را کرد نکرد. باور کنید شما بعد دو هفته توانستم که من به یک نفر تیاره را به توسط شانویم کش کنم.
بله، این جوان تیاره را به فاصله 100 متر کش کرده. با رادیو آزادی باشین و مصاحبه خاص رادیو آزادی را با این جوان هم بشنوین. و در جریان همین مجله خبری همچنان مطالب مهمه چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. و اما اکنون نخستین گزارش این مجله. جنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید به هدف جلوگیری از تلفات ملکی بر عملیات هوایی نیروهایش شرایط و قیودات جدی را وضع کرده است. این جنرال آمریکایی گفت مرگ افراد ملکی به ماموریت سربازان آمریکایی در افغانستان صدمه رسانده است. جنرال مک‌کریستال که تازه به حیث قمانداران نیروهای آمریکایی تعیین شده در گفتگوهای جداگانه گفته است در عملیات اخیر عساکر آمریکایی از نیروهای هوایی استفاده نکردند. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی.
جنرال مک‌کریستال قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت حتی اگر نیروهای آمریکایی در محل که امکان حضور غیر نظامیان وجود دارد در برخورد رویاروی با طالبان مواجه شوند باز هم به طور محدود از نیروی نظامی استفاده خواهند کرد. جنرال مک‌کریستال هفته گذشته به افسران بلند رتبه خود در یک کنفرانس ویدیویی گفت اگر از نیروی هوایی خود مسئولانه استفاده نکنیم بریشه خود تیشه خواهیم زد. کریستال گفت تلفات ملکی می تواند باعث بربادی ما شود و در صورت بی‌پروایی ممکن در این جنگ بازنده شویم. مک‌کریستال گفت اگر ما بر یک ساختمان تیراندازی میکنیم دلیل آن تنها باید حفظ و مسئولیت نیروهای ما باشد. سخنگوی اردوی آمریکا گریگ سمیت در این حال دیروز گفت بر اساس مقررات جدید نیروهای آمریکایی تنها در صورت اجازه دارند با شورشیان مخفی شده در خانه های غیر نظامیان بجنگند که جانشان در خطر باشد. وی گفت از این موضوع آگاهند که طالبان معمولا غیر نظامیان را در خانه هایشان به گروگان میگیرند. قماندان نیروهای آمریکایی در حال بر عملیات هوایی نیروهایش در افغانستان قیودات وضع می‌کند که در جریان حملات هوایی این نیروها تا به حال صدها فرد ملکی کشته شدند. تنها در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه ده‌ها فرد ملکی در نتیجه عملیات هوایی نیروهای آمریکایی جان باختند. تحقیقاتی که در این مورد توسط وزارت دفاع آمریکا پنتاگون به راه انداخته شد نشان داد که در این عملیات از تیاره‌های جنگی جت و تیاره‌های بمب‌افکن نوع B-1B استفاده شده است. پنتاگون گفت در عملیات بالا بلوک تیاره‌ها افراد مسلح مسنون را هدف قرار دادند که وارد خانه‌ها شده بودند. آنها از نیروهای بین المللی انتقاد کرده می گویند در جریان همچون عملیات این نیروها بر زندگی مردم توجه زیاد نمی کنند. در این حال روزنامه نیویورک تایمز می نویسد قماندان پیشین نیروهای آمریکایی جنرال دیوید مک‌کرنن نیز به تازگی قیودات را بر عملیات هوایی سربازانش وضع کرده بود. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در ماه دسامبر سال گذشته فرمان داد تا به هدف جلوگیری از تلفات ملکی در افغانستان بر عملیات نظامی آمریکایی مقررات وضع شود. رابرت گیتس اخیراً پس از دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت نیروهای آمریکایی در صورت تلفات افراد ملکی باید به زودترین فرصت معذرت بخواهند و به افراد آسیب دیده کمک کنند حتی اگر تحقیقات درباره تلفات ملکی نهایی نشده باشند. گیتس افزود در چنین رویدادهای نادر نخست باید هرچه زودتر معذرت بخواهیم و با آسیب دیدگان حادثه کمک کنیم و بعد تحقیقات درباره تلفات ملکی رویداد را آغاز کنیم.
شنیدید که جنرال ستنلی مک‌کریستال، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید به هدف جلوگیری از تلفات ملکی بر عملیات هوایی نیروهایش شرایط و قیودات جدی را وضع کرده است. مک‌کریستال دیروز به ولایت فاریاب سفر داشت. او پس از دیدارش با سربازان نیروهای ISF در فاریاب به خبرنگاران گفت پیشبرد برنامه‌های بازسازی و جلب همکاری مردم برخی عمده از استراتژی جدید ISF در افغانستان است. این جنرال آمریکایی همچنان از برنامه‌های تازه به هدف جلوگیری از خشونت‌ها در جریان انتخابات افغانستان سخن گفت. از فاریاب گزارشگر رادیو آزادی گزارش دارد.
جنرال مک‌کریستال، قمندان عمومی ISF، تشدید حملات، تعقیب رهبری کنندگان مخالفین دولت، ایجاد زمینه‌های کاری و رشد اقتصاد مردم را در استراتژی جدید ISF یا نیروهای کمک به امنیت از اولویت‌های کاری خود عنوان کرد. وی که دوشنبه وارد ولایت فاریاب شد، به خبرنگاران گفت:
استراتژی نو ما ای است که ما در جای دشمن، در جایی که او اضافتر نفوذ دارد، او ما باید عملات خود تشدید کنیم. در تعقیب لیدرشپ از او و سطح رهبری از او هستیم و در قسمت ازی که انکشافات و پیشرفت‌های اقتصادی هم توجه خاص ماست که ما بتانیم که اداره سالم در اونجا با وجود بیاید، با آمدن امنیت و همچنان انکشافات اقتصادی به خاطر رفاه مردم هم صورت بگیرد.
قمندان عمومی ISF همچنان افزود آنها تلاش می‌ورزند تا مردم را در نقاط ناامن از صف مخالفین جدا ساخته و حملات نظامی را در آنجا سازماندهی نمایند.
ما در تلاش‌های خود بر ضد فعالیت‌های دشمن یک تصمیم جدی است. در افغانستان ما در هر جایی که باشند تصمیم گرفتیم و اما این تلاش‌ها را نظر به اولویت‌های خود ارزیابی می‌کنیم، در سطحی که در کدام جای ما بیشتر چیز کار داریم، اما این در سراسر افغانستان باید ادامه پیدا کنه، کل افغانستان شامل از این فعالیت‌های ضد دشمنانه شود و ما با هماهنگی مشترک با تمام نیروهای امنیتی افغانستان این را انجام خواهد داد.
در همین حال عبدالحق شفق، والی فاریاب، که با قمندان عمومی ISF دیدار داشت، گفت تشریح وضعیت امنیتی فاریاب و توقعات مردم این ولایت محور اصلی گفتگوی وی را با جنرال مک‌کریستال تشکیل می‌داد. گفته می‌شود با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور، مسئولین امنیتی داخلی و خارجی روی استراتژی جدید امنیتی برای انتخابات برنامه‌هایی را راه اندازی کردند.
در مورد انتخابات چه می‌دانید؟
من نمی‌فهمم. نفر که عکسش برای خود معلوم باشه برای من رای نمی‌ده.
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
بله، با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین تحولات در مورد انتخابات افغانستان آگاه شوید. سفیر ایالات متحده آمریکا دیروز گفت تلاش های جدی برای تامین امنیت انتخابات جریان دارند. کارل ایکن‌بری پس از دیداری از دفتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت کشورش آنچه در توان دارد برای برقراری امنیت در جریان انتخابات انجام خواهد داد. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در ماه اسد امسال برگزار می شود و اکنون کمپاین تبلیغاتی نامزدهای این انتخابات جریان دارد. آنچه تعداد زیادی از نامزدها از آن انتقاد و در مورد آن ابراز نگرانی کردند وضعیت امنیتی کشور است. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان دیروز گفت در صورت خرابی اوضاع امنیتی در بعضی نقاط در روز انتخابات، کمیسیون می تواند رای دهی را در همین نقاط به تعویق بیندازد. از کابل گزارشی داریم به این شرحه.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت در صورتی که در روز انتخابات وضع امنیتی برخی نقاط کشور نگران کننده باشد، به اساس قانون انتخابات کشور آنان می توانند رای دهی را در این نقاط به حالت تعلیق درآورند و یا به تعویق اندازند. عزیز الله لودین که به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل صحبت می کرد، در حالی که جزئیات بیشتر در خصوص این موضوع ارائه نکرد، گفت
ماده 55 قانون انتخابات میگه در صورتی که یک جای امنیت درست نباشه، بفهمین که انتخابات طرف سوال قرار میگیره مشروعیتش، کمیسیون انتخابات صلاحیت عزیز داره که این انتخابات در همون منطقه یا بالت تعلیق قرار بده یا بالت تعویق مندازه.
آقای لودین همچنان وضاحت نداد در صورتی که انتخابات در یک و یا چند منطقه به تعویق بیفتد و یا به حالت تعلیق درآورده شود، روی نتایج انتخابات چه تأثیر خواهد گذاشت. در این حال جنرال آیکن بیری سفیر ایالات متحده در افغانستان گفت تلاش ها جریان دارد تا نیروهای خارجی مستقر در افغانستان در هماهنگی با نیروهای افغان امنیت انتخابات را تامین کنند.
ایالات متحده، نیروهای ناتو و آیساف در هماهنگی با نیروهای اردو و پلیس افغان با احتیاط تمام ناظر وضع امنیتی اند و سعی میکنیم تا برنامه های خوبی را جهت کمک رساندن به نیروهای افغان در روز انتخابات طرح کنیم تا به این ترتیب امنیت در بیشتری نقاط کشور تامین گردد.
این هزارات در حال صورت میگیرد که مبارزات انتخاباتی نامزدان مقام ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور به تاریخ 26 ماه جوزا آغاز گردید و شدیداً ادامه دارد. مبارزات انتخاباتی برای 2 ماه تا 26 ماه اسد ادامه خواهد یافت و در همین جریان که نامزدان سرگرم رقابت‌های تبلیغاتی اند، مردم نگران وضع امنیتی کشورند و میگویند که در برخی از ولایات کشور شرایط به گونه ای است که رای‌دهی در آنجا ممکن نخواهد بود.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام‌های تلفنی، اس‌ام‌اس، ایمیل‌ها و نامه‌ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما.
بله، شما هم میتونین آنچه را در انتخابات، در جریان انتخابات و در مورد انتخابات افغانستان مشاهده میکنین با ما در تماس شوین و گزارش بدین. شما میتونین این رویدادها را خود شما برای رادیو آزادی گزارش بدین. این بار گزارش از ما و نشر از شما. انفجاری در یک با معذرت این بار گزارش از شما و نشر از ما. انفجاری در یک مکتب در ولایت بامیان رخ داد اما تلفات را در پی نداشت. چون این رویداد در ولایت بامیان در چند سال گذشته بی سابقه است. جزئیات را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از بامیان میشنویم.
غلام حسینی شریفی معاون اداری ریاست معارف بامیان روز دوشنبه گفت این حادثه در لیسه ذکور دعاب مخزرین رخ داده است. او افزود
2 باب اتاق تخریب شده چون تعمیر مکتب دعاب مخزرین 2 منزله بوده و بنگذاری در منزل دوم ازی صورت گرفته بوده که همون اتاق بالایی و اتاق پایینی کاملا تخریب شده. میز چوکی که در اتاق بالایی بوده اونا هم از بین رفته و میز چوکی شاگردای پایین بوده هم از بین رفته.
جنرال خدایار قدسی آمر امنیت قماندانی امنیه بامیان میگوید چنین حوادث ناامنی در ساحه دعاب مخزرین از ولایت بغلان منشأ میگیرد.
مشکلاتی که ما در اون ساحه داریم هم مرز با ولایت بغلان است و این مرحله تحرک هم به اصطلاح ناشی از همون ساحه میشه.
عبدالخالق زلیق ولسوالی کهمرد نیز میگوید این انفجار به منظور ایجاد ناامنی در دوره انتخابات صورت گرفته است. اما جنرال قدسی آمر امنیت قماندانی امنی بامیان تاکید میکند نیروهای امنیتی این ولایت تلاش دارند تا جلو ناامنی را بگیرند.
نیروهای امنیتی در سطح ولایت بامیان، تیم پیاده ولایتی پلیس بامیان و امنیت دولتی همگی در تلاش هستیم تا در آینده کوشش کنیم از این گونه حوادث جلوگیری بکنیم و همچنین تلاش ما به این است که در راستای تامین امنیت کسایی که در پروسه انتخابات شرکت میکنه اینا تامین امنیت شود.
در اثر این انفجار به خاطر اینکه در حدود ساعت 3 شب رخ داده است به کسی آسیب نرسیده است. از سقوط طالبان تا هنوز این اولین بار است که حادثه انفجار در یک مکتب در ولسوالی کهمرد بامیان رخ داده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مقامات برجسته افغان و چینایی در دیدار با هم روی مبارزه مشترک با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. افغانستان و چین در تلاشند تا همکاری با هم را در حال افزایش دهند که ایالات متحده می‌خواهد 21 هزار سرباز دیگر را برای خاموش ساختن نارامی‌ها به افغانستان بفرستد. کارشناسان گفتند چین از حضور نظامی آمریکا در کشور همسایه‌اش اندک ناراحت است، بنابراین می‌خواهد با تقویت روابط تجارتی و سیاسی با حکومت کابل نفوذ خود در افغانستان را بیشتر سازد. تعهد افزایش کاری ها میان پیکینگ و کابل در دیدار میان محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه و وو بانگو رئیس کانگرس ملی مردم چین در پیکینگ صورت گرفت. خبرگزاری رسمی چین سینهوا گزارش داده است وو بانگو پس از دیدارش با قانونی گفت چین آماده است مشترکاً با افغانستان بر ضد تروریسم و قاچاق مواد مخدر مبارزه کند. رئیس کنگره چین افزوده است که کشورش می‌خواهد روابط اقتصادی و همکاری‌های تجارتیش با افغانستان را گسترش دهد. چین در تلاش آن است تا از پناه بردن اعضای گروه مسلمان و جدایی طلب سینجیانگ به افغانستان جلوگیری کند. این گروه مسلمان که در منطقه در غرب چین بود و باش دارد، خواهان استقلال خود از حکومت پیکینگ است. تعدادی از اعضای این گروه توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان بازداشت شدند و اکنون در زندان گوانتانامو زندانی هستند. پیکینگ همواره تلاش کرده است تا این افراد را از زندان گوانتانامو اخراج کند و پیکینگ همواره تلاش کرده است تا این افراد از زندان گوانتانامو اخراج و به حکومت چین سپرده شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
هیئتی از کارمندان وزارت انرژی و آب افغانستان به مصر رفته است تا از تجارب مصری ها در استفاده بهتر از منابع آب بیاموزند. از قاهره عبدالرؤوف هروی گزارش می دهد.
انجینر محمد فاروق مشاور وزارت انرژی و آب که در پروژه بانک جهانی بازسازی شبکه آبیاری کار می کند در مورد سفر این هیئت به مصر می گوید:
سفر ما حدود دو هفته است و زیادتر از هدفی است که از تجارب متخصصین کشور خود مصر که در بخش آبیاری اینا تجربه‌ای که دارن از تجربه اینا ما استفاده کنیم.
کشور مصر که در زمینه آبیاری و استفاده بهتر از آبهای نیل تجربه خوب و شایانه دارد، سد عالی یا بند عالی اسوان را با خدمت و کمک 400 تن از مشاورین روسیه در سال 1968 میلادی ساخته و به طور رسمی در دوران جمال عبدالناصر در سال 1971 میلادی افتتاح شده است. در اثر این بند بزرگ آب نیل تنظیم یافته، در زراعت چهار فصل و تولید برق به سطح عالی از آن استفاده می شود. به گفته آقای فضل احمد زاکری مسئول بند سلما در هرات می گوید سد عالی اسوان در مصر یک تجربه خوب و شایسته نسبت به بند سلمای هرات می باشد که با کمک بلاعوض هندوستان ساخته می شود. و در مقایسه میان دو بند عالی اسوان و سلما در هرات می گوید
تقریبا لحاظ ساختمانی خوب شبهت‌های بسیار زیاد می تانه وجود داشته باشد، هم یک بند خاکی است و هم
آقای زاکری به مردم افغانستان به خصوص به مردم هرات مژده داد که در سال آینده بهره برداری بند سلما آغاز خواهد شد
و من اطمینان برای مردم ان شاء الله میدم که در برج اسد سال آینده ذخیره آب شروع میشه و بعد از ما ان شاء الله آب به شکل دوامدار میتونیم در هرات داشته باشیم.
افغانستان دارای موارد آبی زیاد است اما به علت نبود بندها به کشورهای همسایه به هدر می رود. مقامات مسئول وزارت انرژی و آب تاکید نمودند که برنامه‌های عاجل و طویل المدت را روی دست دارند تا اینکه این مشکل را به طور بنیادی حل کرده و زمینه رشد زراعت و آبیاری را در افغانستان فراهم سازند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. 7:48 خبر وقت افغانستان است و در جریان همین مجله خبری از رادیو آزادی مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم مرور میکنیم و از تازه ترین رویدادها در ایران هم با شما خواهیم گفت. گفتگوی خاصی هم داریم با یک ورزشکار خاص افغان که یک طیاره را با فاصله 100 متر با قوت فیزیکی خود حرکت داد. با رادیو آزادی باشید برای شنیدن همه این مطالب. جنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد به افغانستان و پاکستان سفر کند. مایک همر سخنگوی قصر سفید دیروز گفت رئیس جمهور باراک اوباما از جنرال جونز خواسته است تا تحولات در منطقه را از نزدیک مشاهده کرده و از روند تطبیق استراتژی نو این کشور در منطقه را بررسی کند. سخنگوی قصر سفید گفت مشاور امنیت ملی باراک اوباما با مقامات ارشد افغان و پاکستانی دیدار خواهد کرد. همچنان در نظر است جنرال جیمز جونز با افسران آمریکایی و نماینده‌های کشورهایی که در افغانستان سرباز دارند ملاقات کند. با گفته سخنگوی قصر سفید جیمز جونز همچنان به هند خواهد رفت.
مجله خبری رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. 7:50 خبر وقت افغانستان است. ساعت پس از تهدید سپاه پاسداران انقلاب ایران به سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات، نیروهای انتظامی سرکوب اعتراض کنندگان را در تهران از سر گرفتند. گفته می‌شود تا حالا 17 تن در این اعتراض‌ها کشته شدند. میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون ایران، خواهان ادامه اعتراض‌ها شده است. در این حال ملل متحد، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای دیگر خواهان توقف سرکوب اعتراض کنندگان شدند. اما روسیه گفته است این یک مسئله داخلی ایران است و در این مورد ابراز نظر نمی کند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای امنیتی به منظور پراگنده ساختن جمعیت 200 نفری معترض از گاز اشک‌آور استفاده کرده و تیر اندازی هوایی کردند. یک شاهد عینی چشم دیدش را چنین قصه می کند.
مردم رو محاصره کردند و با تمام توان شروع کردن مردم رو زدن. یعنی من توی سالهای اخیر هرگز چنین خشونت به نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی ها ندیدم. بعد مردم برای اینکه هیچی نگن نشستن روی زمین، با موتور اومدن روی مردم. فرقی نمی‌کرد براشون زن، مرد، بچه رو میشدن می‌زدن.
تهدید سپاه پاسداران به مقابله انقلابی علیه تداوم اعتراض‌ها بیانگر آن است که رژیم ایران از سیاست عدم تحمل علیه معترضان کار می‌گیرد. سپاه در اعلامیه روز دوشنبه‌اش به اعتراض کنندگان دستور داد تا به آنچه تخریب و آشوب خوانده شد پایان بدهند. در این اعلامیه آمد که این اعتراض‌ها دسیسه علیه ایران است. این بدترین موج از نارامی‌ها پس از انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی در ایران بوده است. دامنه اعتراض‌ها در حال در ایران گسترده‌تر می‌شود که رهبر مذهبی این کشور آیت الله علی خامنه‌ای روز جمعه خواهان پایان راهپیمایی‌ها شد.
زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست.
وای همچنان از مردم خواست تا به پیروزی مجدد رئیس جمهور محمود احمدی نژاد ارج بگذارند. رسانه‌های ایرانی میگویند حداقل 17 اعتراض کننده ظرف یک هفته نارامی‌ها کشته شدند. در این حال میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات 12 ماه جون امسال، دیروز به هوادارانش گفت تا اعتراض‌هایشان را در برابر کذب و جعلکاری همچنان ادامه بدهند. رهبران جهان اوضاع فعلی در ایران را از نزدیک دنبال می‌کنند. در موج از عکس‌العمل‌ها منشی عمومی ملل متحد بان کی‌مون خواهان پایان فوری اعمال زور علیه غیر نظامیان در ایران شد. وی از مقامات این کشور خواست تا در برخورد با اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و حقوق مدنی ارج بگذارند. به همین ترتیب کشورهای اروپایی بر ایران فشار آوردند تا از سرکوب خونین اعتراض کنندگان دست بکشد. جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، ادعاهایی را که گویا در مسائل داخلی ایران مداخله شده رد کرده است. فرانسه هم با اقدام مشابه سرکوب اعتراض کنندگان را وحشیانه خوانده است. حکومت دنمارک سفیر ایران را به منظور اعتراض علیه خشونت‌های پس از انتخابات فرا خوانده است. بریتانیا گفته است خانواده‌های کارمندان بریتانیایی را از ایران بیرون می‌کند. در این حال منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، بریتانیا را به اعزام جاسوسان به خاطر اخلال روند انتخابات به این کشور متهم کرده است. ایتالیا گفته است به نظر می‌رسد که ایران دعوت به شرکت در اجلاس وزیران خارجه 8 کشور جهان را رد کرده است. صدر اعظم کانادا استیفن هارپر با لحن شدید سرکوب اعتراض کنندگان را تقبیح کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول خوانده است.
سخنگوی قصر سفید در این حال میگوید باراک اوباما از مشاهده تصاویر تظاهرات در جاده‌های ایران متاثر شده است. رابرت گیبز با خبرنگاران گفت فکر میکند رئیس جمهور از آنچه که در تلویزیون دیده و به خصوص مشاهده تصاویر زنان ایرانی که برای به دست آوردن حقوق و خواسته های خود در تظاهرات حضور یافتند تحت تاثیر قرار گرفته است. سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه گفت باراک اوباما همچنان درباره چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران پرسش ها و نگرانی های دارد. و در ادامه رویدادهای جهان، یونس بیگ با یافکوروف رئیس جمهور جمهوری انگوشتیای روسیه پس از آنکه هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت برای تداوی به مسکو فرستاده شده است. او دیروز هنگامی که به سوی دفتر کار خود در حرکت بود هدف این حمله قرار گرفت و به شدت زخمی شد. در این حمله راننده یونس بیگ کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. تا هنوز کسی ادعای مسئولیت این حمله را نکرده است. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدف این حمله را تقبیح کرده است. و اکنون هم از سلطان محمد سرور میشنویم که چه مطالب مهمی در شماری از نشریه‌های معتبر جهان به چاپ رسیدند.
روزنامه واشنگتن تایمز زیر این عنوان که طالبان با استفاده از وسایل آمریکایی حملات نیروهای آمریکا را منحرف می‌سازند، مطلب بر نشر رسانیده است. روزنامه می نویسد که برخی از جنگجویان طالبان با گذاشتن تکوسله های بر لباس های خود که شعای زیر رنگ سرخ را انعکاس داده، این اشاره را انتقال می دهند که افراد مذکور دوست هستند نه دشمن، توانستند حملات هوایی نیروهای آمریکایی را از اهداف منحرف سازند. روزنامه می افزاید که این تکوسله های خاص که مهاجمین انتحاری با استفاده از آن می توانند به اهداف آمریکایی نزدیک شوند، باید در انحصار ملکیت حکومت آمریکا باشند، اما با استفاده از اینترنت می توان آن را در بدل $10 آمریکایی خرید. همچنین عینک های شبین و وسایل ارتباط نظامی را که تروریستان در حملات سال گذشته در شهر منبعی از آن استفاده کردند، می توان از طریق اینترنت خرید. واشنگتن تایمز می افزاید در حالی که دزدیدن یونیفرم نظامی یک نیرنگ قدیمی می باشد، کامپیوتر و اینترنت با آسان ساختن خرید و فروش تجهیزات نظامی خطرها در مقابل نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان را افزایش داده است. روزنامه می گوید که برخی از این وسلتکه‌های خاص هنگام هجوم بر کاروان‌های اکمالاتی نیروهای آمریکا در افغانستان و پاکستان ربوده شده‌اند، اما می توان آنها را در داخل امریکا خرید و بدون کدام تفتیش جدی به خارج فرستاد. روزنامه واشنگتن پست امریکا مقاله‌ای را زیر عنوان یک مرز و خط مقدم جبهه در مقابل تروریسم به قلم آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نشر کرده است. رئیس جمهور پاکستان در این مقاله خود می گوید بعد از عقب نشینی پر سر و صدا از ویتنام، امریکا می تواند با پذیرفتن کمترین خسارات به منافع ملی خود، طوری که برتانیا از شبه قاره هند و فرانسه از الجزایر عقب نشینی کرد، منطقه را ترک گوید. اما غرب و در واقعیت تمام جهان متمدن به خاطر چنین امکان را در افغانستان و پاکستان ندارد که اگر به طالبان و القاعده اجازه پیروزی در منطقه ما داده شود، ائتلاف آنها که هدف آن بی‌امنی و بی‌ثباتی می باشد، به همه قاره های جهان سرایت خواهد کرد.
حال هم نوبت می رسد به جاوید شاداب. جاوید شاداب یک ورزشکار افغان روز یکشنبه تیاری را به وزن تقریبا 15 تن به فاصله تقریبا 100 متر با قدرت فیزیکی خود حرکت داد. جاوید 25 سال داره و در اصل تکواندو کار است. او دیروز مهمان استودیوی رادیو آزادی در کابل بود و همکارم با وی گفتگو کرده.
جاوید جان شاداب، ما شنیدیم شما روز یکشنبه یک تیاره M24 با وزن 14800 کیلوگرم که نزدیک به 15 تن میشه، میگه که شما کش کردین، اگه معلومات بدین که ایره چه قسم کش کردین، با چه فاصله او رو بردین و آیا چی احساس داشتین و چطور یک مفکوره یک نظر پیشتون پیدا شد باید تیاره را کش کنین؟
من مدت 15 سال میشه که من ورزش میکنم. این بار خواستم که یک پران تیاره را، اگر خواست خدا باشن، مدت 2 هفته به میدان هوایی کابل که البته برنامه از طرف کمیته ملی المپیک بود رسما استعلام برده بودم، مدت 2 هفته در اونجا تمرین کردم و روز اول 2 نفر خواستیم که تیاره را تیله کنیم، به شمول خودم تیاره را حرکت نکرد. باور کن شما بعد 2 هفته توانستم که من با 1 نفر تیاره را به توسط شانویم کش کنم.
این تیاره حتما یک چند وقت اونجا استادم بوده دیگه.
من شرکت آریانا جان سپاس که بدت 1 هفته آریانا هم تیاری خود در خدمت ما موندن که ما بتانیم روی ازی تمرینات خود کنیم.
بله آقای شاداب، ای تیاره خو از خودت کده 155 بار وزن بیشتر داره و دومی که در کش کردن ازیر به چه فاصله کش کردی و آیا شانایت درد گرفت یا نه؟
من ای تیاره را تقریبا 100 متر کش کردم، میتونستم که بیشتر از این هم کش کنم. نظری که روی میدانم هموار نبود، بعضی مشکلات در میدان هم داشتیم و در اون نقطه جایی که ما حرکت دادیم، شما باور کنین که اگر 20 تن بخواین شاید دور حرکت دادن نتونه. واقعا مشکلات زیاد دیدم، حتی تو فعلا هم احساس درد میکنم. انسان است، میگن از گل کدن نازکتر و سنگ کدن سختتر و نتر به تمرینات فیزیکی خاصی که دارم ان شاء الله خدا دی ساز میکنم.
برای لوایزی که تیاره را در روز یکشنبه در میدان هوایی کابل با فاصله 100 متر کش کردی، این تیاره 155 بار از خودت کده وزن اضافه داره، پس خودت بگو که وزن خودت چقدر است؟
وزن خودم خو 95 کیلوگرم است و ما یک بار به ایران که رفتم همراه مردای هنی ایران هم ملاقات کردم که ایران به ما بسیار امکانات هم در نظر گرفته بودن. اونجا که رفتم موتر با وزن 8 تن توسط دندانم کش کردم، دندانم هم در امی نمای شکست دیری جان ایرانی ها تو به ما گفتن که ما اقامت برات میتیم تو به تیم ملی ما رو تمرین بده. باور کنم شما روز دوم کرد بشه تیم ملی پس به خیر آمدم.
خب چند سال داری آقای جاوید شاداب و یک سوال حتما پیش شنونده های رادیو آزادی تا حالی از وی است که شما باشنده کدام ولایت و کدام ولسوالی هستید؟
ما 25 سال عمر دارم، باشنده ولایت لوگر هستم، ولسوالی برکی برک قریه برکی را جان میگم.
جاوید جان برات موفقیت میخواییم. و رسیدیم به پایان این مجله خبری. نوری است، نوری در استودیو است و بر